دا مشال ریډیو داو دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې شوي. د مشال ریډیو په دیو ستا خبری خبرونه کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
افغان حکومت وای پاکستان د خبرو میز ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. پښتونو ملت پاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په پنجاب کې د سخت دریځۍ تر ختمولو عملیاتو ته دوام ورکړي. یو اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام کې د سیمنټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي تښتولي. افغان حکومت وای پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې، نو ځکه وست څلور رخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال تیره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی له اسلام آباد غوښتي ول چې هغه طالبان مذاکراتو ته ورولي چې دوی ساتلی دي.
زمون غوښتنه دغه وشي هغه طالبان چې دوی سره دي دوی ساتلي دي هغه له موږ سره مذاکرات ته کښېن. دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه ده. اوس له نور اړخیز دغه د نور اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته وي او هغوی ته دا وشوی شي دغه د پاکستان دوه مخیله شي. هر وخت ژمنې کړي ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوی.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا تیره ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي. د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو په وروستي ځل د فبروري پر 23 لیدلې ول او ویلې ول چې ژر به طالبان له افغان حکومت سره مستقیمي خبري وکړي. پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر هغه ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځه ډلې موجودې وي. دا خبره د عوامي نېشنل، پښتونخوا ملي عوامي او قامي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازیګر مشال راډیو ته وکړه. دوی ویل د کاروایانو سلسله دې له جنوبي پنجاب تر ټولې صوبې وغځول شي او د سخت دریځو ډلو تر ختمولو دې ورته دوام ورکړل شي. د ملتپاله سیاستوالانو په خبره په عملیاتو کې د امنیتي ادارو او ملکي حکومت ترمنځ همغږي اړینه ده. د چهارشنبې عاشورو پر ورځ د پاکستان پوځ ویلي ول په جنوبی پنجاب کې به هدفي عملیاتو ته دوام ورکوي. پاکستاني چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسلوالې ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکې یوې خیریه ټولنې جماعتو داوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. تیر مازدیګر د پنجاب حکومت یو ویان سید زعیم قادری رسنیو ته وویل د دې تورونو تحقیقات یې پیل کړي دي. خو د جماعتو داوه ویان یحیی مجاهد دا خبره رد کړه چې ګواکې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته ویل دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېیمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې لانجې هوارې کړي. مجاهد ویل مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې پرېکړې کوي. د قانوني چارو پوهان وایي د طالبانو نظام ته ورته دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علماء اسلام فی ګټلې دي. پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی و او ویلي دي چې د نتیجو خلاف به عدالت ته ځي. په ښار کې 9 میاشتې مخکې بلدیاتي ټاکنې شوې وې خو د ضلع او تحصیل ناظمانو او مرستیالانو یې پر څوکیو د دواړو ګوندونو ترمنځ د اختلاف له کبله ځنډ پیدا شوی و. د بنو ښار یو شمېر اوسېدونکو تېر ماښام مشال راډیو ته ویل د جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف تاویلو ماویلو له کبله د ښار پرمختیایي چارې په ټپه ولاړې دي او د روغتیا او تعلیم څانګې اغېزمنې شوې دي. په بنو کې یو میاشتنی ماشوم ګوزان یا پولیو ناروغي وهلی دی. د پاکستان روغتیا ادارې بیګا په یو بیان کې وویل د مدثر په نوم دا ماشوم د بنو په پیرولی شاه کلا کې اوسي چې د ګوزان ناروغۍ واکسیني څاڅکي هم ورته ورکړل شوي ول. په پېښور کې د ملګرو ملتونو ماشومانو ادارې یونیسف د پولیو ناروغۍ مخنیوي څانګې مشر ډاکټر جوهر نن سهار مشال راډیو ته ویل د پیښې پلټنو لپاره روغتیایي کارکوونکي بنو ته استوي. دوی ویل کله چې میندې او پلرونه په وړو وړو ناروغیو کې ماشومانو ته ستنې وهي او د هغوی خوړو ته پاملرنه نه کوي نو بیا واکسین خپل سم اثر نه ښیي. د روغتیا اداره وایي سږکال په ټول پاکستان کې 8 ماشومان د پولیو پر انځخته شوي دي. تیره ورځ د تاپی په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه. په اشقآباد کې په لاسلیک شوې موافقه کې راغلي دا پانګونه به د ترکمنستان ګیس دولتي کمپنۍ، د افغانستان ګیس انټرپرایز، د هند ګایل شرکت او د پاکستان ګیس سیستم کوي. ترکمنستان وار له مخه د افغانستان تر پولې د پروژې نلیکې پر جوړولو کار پیل کړی دی. د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکونکي تښتولي دي. وسلوالو روانونه پر یاد سیمه حمله پیل کړې وې. شامي ټلویزیون د صنعتونو وزارت په حواله وویل د البدیا په نوم د سیمټو شرکت کارکونکي له یو وړوکي ښار سره له نږدې سیمې وړل شوي دي. د شام بشري حقونو څار لندن میشتې ادارې مخکې ویلي ول چې د اپریل پر 15 پر کارخانې د اسلامي دولت وسلوالو تر حملې وروسته له یو نیم سل څخه تر 2500 پورې کارکونکي ورک دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ کړی چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي. نوموړي تیر مازدیګر په ماناما کې له خپل بهرني سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په خبري غونډه کې پر ایران تور پورې کړ چې د خلیج په عربي هیوادونو کې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
Gulf state members would welcome
د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینی امنیت د هڅو برخه شي. خو چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي، یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دي چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو.
تهران تل له دې توره انکار کړی چې ګواکې د سیمې بې ثباته کولو هڅې کوي، بلکې برعکس یې پر سعودي عرب او متحدانو تور پورې کړی چې په یمن کې د بمباری او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد مخالفانو ملاتړ له لاروی کړکیچ ژور کړی دی. اوریدونکو، دا د دې مهال خبرونه وستاسې له رابی اکرم خانه. د کرنسیو یا د اسعارو بی او د سبانی موسم حال اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.75 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو ریال په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.85 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 10، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 12 او 15 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې پامیر ساحل او رابیا اکرم خان وړاندې کول. افغان حکومت وایي اسلام آباد د خبرو میز ته د طالبانو حاضرولو وعده نه ده پوره کړې، خو پاکستان بیا وایي
bringing Taliban and others to the negotiation table is not just Pakistan's responsibility.
پښتنو ملت پالو پر پاکستانی حکومت ژغ کړی چې د پنجاب عملیاتو ته دی دوام ورکړي.
چې تو پورې د سپایانی شوی دا بندول دی پټه.
د پنجاب حکومت د جماعتو داوا جوړ کړی، عدالت پاړه پلټنی پیل کړی دی. پاکستان یو ځل بیا ویلي ایران ورته ډاډ ورکړی چې خاوره به یې پر ضد کارېدو ته پرې نږدي. او د پاکستان قومي اسمبلی یوې کمیټې ویلي د روان کال تر پایه به د قبایلي سیمو پوهنتون جوړولو کار بشپړ شي.
یونیورسيټي وال سب کمپسز باندې هر ایجنسی کې درې کالو کې د نن اخلاصو.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، افغان حکومت تور پورې کړی چې پاکستان د طالبانو خبرو میز ته حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې. دا خبره د افغان ولسمشر ویاند دوا خان مینفال مشال رادیو ته کړې. خو اسلام آباد وایي طالبان خبرو ته حاضرول یوازې د پاکستان ذمواري نه ده. د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازو د فروری پر 23 اعلان کړی و چې د مارچ په لومړیو کې به افغان حکومت او طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغان ولسمشر د ویاند مرسیال د واخان مینافال د پنجشنبې په ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وویل چې د پاکستان له لوري طالبان د خبرو اترو میز ته په راوستو کې د پاتې راتلو وروسته کابل اوس د څلور اړخیزه ډلې نورو غړو چې اشاره یې د امریکا او چین لور ته ده سره خبرې شروع کړي دي.
پاکستان وعده کړې وه، ژمنه یې کړې وه چې دوی به طالبان له افغان حکومت سره مذاکراتو ته کښېني، نو پر دغه وعده باندې ونښتې، دغه وعده یې تر سره نه کړله. زموږ غوښتنه دغه وه چې هغه طالبان دوی سره دوی ساتلي دي، هغه له موږ سره مذاکراتو ته کښېني. دغه پروسه د اوس لپاره ولاړه، اوس له دا نورو اړخونو سره شپه ده، څلور اړخیز دغه له دا نورو اړخونو سره په مذاکراتو باندې اخته یو، هغوی ته دا وښي شي دغه د پاکستان دوه مخیله شي. هر وخت یې ژمنې کړې ولې بیا ورته ژمنو پر شا سوی،
خو پاکستان بیا برعکس نظر لري. د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د زیارت پر ورځ اونیزې خبري غونډې ته وویل چې د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستل یوازې د اسلام آباد ذمہواری نه ده.
موږ په وار وار دا ټینګار کړی چې طالبان او نور د مذاکراتو میز ته راوستل یوازې د پاکستان ذمہواری نه ده، بلکې د څلور اړخیزه ډلې ټول غړي په افغانستان کې سولې او بیا پخلاینې ته ګډ هوډ لري. موږ دا مشوره هم ورکړې ده چې د تورونو تبادله به د هغو په ګټه وي چې په افغانستان کې سوله او ثبات نه غواړي. د افغانستان له سولې او ثبات سره د پاکستان ګټې تر بل هر چا ډېرې تړل شوي دي.
د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د مارچ په میاشت کې امریکا میشتي کونسل فار فارن ریلیشنز نومې څېړنیزې ادارې په غونډه کې په لومړي ځل دا خبره منلې وه چې د افغان طالبانو مشران او کورنۍ په پاکستان کې میشتي دي. نوموړي زیاته کړې وه چې دا هغه څه دي چې پر اساس یې پاکستان پر طالبانو فشار راوړی سي چې له کابل سره خبرې وکړي. د دفاعي چارو پوه سعد محمد خان وایي پاکستان باید د کابل او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو ژمنه مه وای کړي، خو البته د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو فشار اچول پیل کړي دي.
ما ته خو دا معلومات دي چې پاکستان فشار اچولی، فشار دغه سطح ته نه رسېدلی چې هغې ته تنګ شوي، مطلب دا چې هغه نیوسنس ویلي خو شته، خو لا هغې دومره زور نشته چې هغې څه فیصلې ته مجبور کړي. رحماني صاحب خو دغه شو وفات شو کراچۍ کې، د هغې کې جلیل شته دی، هغې کې رزاق شته دی. دا کسان چې کوم دي او دوی سره نور هم سره یو سو کسان دي، رسول نه خو جدا شوي دي، خو لا دلته شامل شوي نه دي. نو دا چې کوم دی پاکستان د یو علي په تور باندې استعمالوي، دا یو پوټینشیل شته دی. زه دا نه یم چې دا به کوي، دا یو پوټینشیل ماته ښکاري چې دا کولی شي. دوی تګ راتګ باندې پابندې جوړې شي، دوی په فیملیز باندې سختې کولی شي، خو لا شکل راکړي نه دي.
خو په افغانستان کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا وایي په پاکستان کې د طالبانو په نازایونه د خبرو اترو په مخ کې لوی خند دی.
د دې څخه سترګې نسو پټولی چې ځینې خاص په طالبانو کې شته چې هغوی کاملا خود مختاري شي او قوي هم، مګر دا د سولې لپاره د سولې د مذاکراتو مخنیوي نسي کولای. زه تاسو ته وایم اوس چې کله افغان طالبان سولې ته ناراضي، یوازینی علت یې دا دی چې دوی هلته په پاکستان کې پټنځایونه لري او هغه ډېر مسوونه دي. نو تر هغه پورې چې د دوی پټنځایونو ټریننګ کمپونو او په هغه ځایو کې چې دوی مثلا زخمیانې تداوي کیږي هغه تهدید نشي، طالبان سولې ته لیوالتیا نشي.
خو ځینې کارپوهان وایي چې که څه هم د سولې عمل وروسوی دی، خو البته اوس هم د پردې شاته هڅې روانې دي چې پروسه پر مخ ولاړه شي. عبدالحی کاکړو د پښتنو ملت پالو ګوندونو ویلي چې د پاکستان په ټولو هغو ځایونو کې د عملیاتو سي چې پکې سخت دریزي او وسلوالې ډلې موجود دي. دوی پر حکومت ژغ کړی چې د پنجاب عملیات دي د صوبې تر جنوبه نه محدود وي او د اړتیا پر اساس دي هر ځای کاروایان وکړي. ملتپال مشران وایي د عملیاتو پر وخت د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ همغږي اړینه ده. ملیحه امیرزاده په دې اړه رپورټ لري.
د پښتون ملتپالو ګوندونو مشران وایي چې د پاکستان په هر هغه سیمه کې عملیات پکار دي چرته چې وسلوال موجود دي. د عوامي نشر ګوند یو مشر میا افتخار حسین په پنجاب صوبه کې د وسلوالو تنظیمونو موجودګي او فعالیتونه تاییدوي، خو د یو مؤثره کاروایۍ لپاره د پوځ او حکومت ترمنځ هماهنګي ضروري بولي.
دا خو د ډېر وخت نه مخکې په کار وه، نو خو وی چې چېرته دهشتګرد هلته کاروي په کار ده، او په پنجاب کې چې کوم دی نو ډېر منظم دي، او هغلته چې کوم دی نو هغه کاله د تنظیمونه دي، د هغوی مصروفیات اکټیویټي شته. لهذا په دې بنیاد هغلته د ټول نه زیات ضرورت دی.
او بیا د لاهور د واقع نه پسته هغې کې نور هم ضرورت محسوس شو او هلته یو کاروایي شروع شوه. خو زمونږ دا خواهش هم وي او دا به مطلب ضرورت هم دی سیاسي قیادت او عسکري قیادت دا په سیم پیج په کار دي. که څه داسې نه وي نو دین نورې پیچنګي جوړېږي او نور مشکلات جوړېږي.
که څه هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سینیئر سیکرټري مختار خان یوسفزی دغه کاروایي یو ښه ګام بولي، خو وایي چې دا دې یوازې د صوبې جنوب ته محدوده نه کړل شي.
اوس نو په دې من کې دا امن د پاره او د ترقۍ د پاره یو غلې لازاده چې په دې ملک کې کومې زړې پالیسۍ وي چا پالیسو ته پکې پاماني ورته وکړي او یو سمه لار واخلي. او دا ډېره ښه خبره ده چې دوی په تیروي پنجاب کې اپریشن شروع کړی دی. زه به دا خبره وکړم چې دا په کار ده ټول پنجاب کې دا اپریشن وکړي، ځکه چې دا کم مختلف نمونه دي. دوی په کار ده چې د دې ټولو په خلاف بغیر د څه استثنا نه یو موثر ټارګیټډ او فوکس اپریشن وکړي، تمامن ناشي د ګاونډیانو ملکونو سره به زموږ تعلقات ښه شي.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د کاروایۍ ته د مخکې نه ضرورت و او اوس چې شروع شوه نو تر هغې د جاري وي تر څو چې مقصد نه وي ترلاسه شوی.
مخکې افغانستان کې ونه افغانستان ته به محدود شي، پاټا علاقې کې ونه هغې ته به محدود شي. اوس موږ وکتل چې دا ټول پاکستان کې خوځ شوی ده. جنوبي پنجاب کې د بعضې د جهادي تنظیمونو غم دي او چونکې اوس د ټولو یو بل سره تړون شته نو په دې لحاظ سره دا ضروري وه ټارګیټډ آپریشن په پنجاب کې وشي. زما په خیال د دا مسله مونږ په پاکستان کې ختمونه دې ته به یو توجه ورکړو. دا ضروري وه زما په خیال اوس چې شروع شوی ده نو چې دا څو پورې د دې صفایانې شوی دا بندول لري په کار.
یاد دي وی چې د مارچ په 28 په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک ځانمرګي بریدو شو چې په نتیجه کې تر 70 پورې کسانو وژل شو. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دغه برید ذمواري ومنله. د دغه برید وروسته د پاکستان پوسټ په پنجاب کې د وسوالو پر ضد عملیات شروع کړل.
ملیحه عامد زده وش تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو رپورټونو په لټن کې وي چې پکې راغلي جماعت الدعوا په لاهور کې شهري عدالت جوړ کړی دی. دا خبره د پنجاب حکومت یو ویاند سید زعیم قادری تیر مازیګر رسنیو ته کړې ده. جماعت الدعوا دا خبره ردوي چې ګواکې متوازی عدالتي نظام یې جوړ کړی. د قانوني چارو پوهان وایي دا ډول عدلي جوړښتونه ناقانونه او غیر آئینی دي. تفصیل رابع اکرم خان راکوي.
پاکستانی چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړي دي چې پکې راغلي د ناقانونه ګرځول شوې وسله والې ډلې لشکرې طیبه یوې بلې څانګې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی. د پنجاب صوبې حکومتي ویان سیم قادری مطبوعات ته ویلي دي چې حکومت د دې نه خبر نه و چې جماعت الدعوه داسې یو شرعي کورټ جوړ کړی دی. اوس په دې تحقیقات کېږي. خو د جماعت الدعوه ویان یا هم مجاهد دا خبره رد کړي چې متوازی عدلي نظام یې جوړ کړی. البته دا یې وایي چې دوی د مخالفو ډلو ترمنځ د درېمګړي یا منځګړي کردار ترسره کوي چې جی هواری کړي. یحیی مجاهد زیاته کړه مذهبي پوهان د شریعت په رڼا کې پریکړې کوي. د سالیسی عدالت د لاهور په چوبرجی علاقه کې د جماعت الدعوا هډ کوارټر په جامع قدسیه کې جوړ کړی شوی دی. خو مطبوعاتو کې راغلي د رپورټونو تر مخه چې په دې شرعي عدالت کې وړاندې کیدونکي د سمن یا حاضرېدو نوټس هم جاري کیږي او که څوک نه حاضرېږي نو د سخت اکشن وارننګ ورته جاري کړی شي. د قانوني چارو کارپوهانو په نظر چې دا د پاکستان د قانون خلاف ورزي ده او یو شخصي تنظیم ته د عدالت کې د استعمالولو حق نشته. دا صرف ملکي قوانین تر لاندې جوړ کړی شوی عدالتونو لپاره استعمالیږي. واضح دی وی جماعت الدعوه وایي چې خیر خیګړي لپاره کار کوي. یاد دی وی چې تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټري اعزاز چودھری د سینر د خارجه چارو کمیټې ته ویلي وو چې لشکرې طیبه ناقانونه ګرځول شوی ده او د جماعت الدعوه هلې ځلې د حکومت تر څار لاندې دي.
رابی اکرم خان. اسوسییټیډ پریس خبری اژانس د لیکوالی او خبریالی کیتی ګینن مقاله خبر کړی چې پکې نموړی ویلي په پاکستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې په روان نامنۍ کې نه یوازې لرکیان او لسی وګړي وژل شوي بلکې د هغه هیواد ګڼ امنیتي سرتیری هم وژل شوی دی. پر دې سربیره د هغه هیواد ملکی او امنیتي انظامي کارونو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا رښتیا هم د سغدرزی ختمول غواړي او کنه. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
په اسوسییټیډ پریس اژانس کې لیکوالې او خبریالې کیتی ګینن لیکلي په پاکستان کې د سغدرزی مخنیوي کار له زختو مشکلاتو او خطرو ډک دی ځکه چې په هغه هیواد کې سیاستوالان په ښکاره د بندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ویني او په پوځ او ملکي انتظامیو کې د دې ډلو لپاره خواخوږي موجوده ده. لیکوال وایي دا هغه ډلې دي چې د مذهب په نوم جنایتونه کوي. همدا لامل دی چې ډېری خلک شک لري چې آیا هغه هیواد د وسلوالو تاوتریخوالي پای کولو وړتیا لري او که څنګه. ګینن وایي څو ورځې مخکې چې د عیسویانو اخترونو په لاهور کې یوه ځانمرګي برید کوونکي په پارک حمله وکړه چې پکې 72 کسان ووژل شول، په دوی کې ډېری عیسویان ول. دې حملې یو ځل بیا د نړۍ توجه په پاکستان کې د سختدریځۍ مسئلې ته وګرځوله. تر برید وروسته پاکستاني او امنیتي سرتېرو په سلګونو مشکوک کسان ونیول، خو په عین وخت کې په اسلام آباد کې ګڼو کسانو د مذهب سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د ترمیم مخنیوي په موخه مظاهره کوله. لیکوال وایي د سختدریځۍ مخنیوي په لړ کې د پاکستاني چارواکو خلوص هغه وخت تر پوښتنې لاندې راغی چې د پنجاب قانون وزیر رانا ثناءالله دا خبره رد کړه چې ګواکې په پنجاب کې وسلوالې ډلې فعال دي. کیتی ګینن وایي خو حقیقت دا دی چې د سختدریځه سنی اسلام پاله ډلو مرکزونه په پنجاب کې دي. د بېلګې په توګه یوه ډله جیش محمد نومیږي چې د یو شمېر نورو نومونو په کارولو خپل فعالیتونه کوي. د دې ډلې پر مشر مسعود اظهر د هند تر واک لاندې کشمیر کې د حملو کولو تور دی. په پنجاب کې سپاهي صحابه پاکستان ډله هم مرکز لري چې د پاکستان پر اهل تشیعو یې ګڼ بریدونه کړي دي. د لیکوالې په خبره په قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې ګڼ پوځیان او امنیتي سرتېري وژل شوي دي، خو پر دې سربېره د پاکستان پوځ له ځینو وسلوالو ډلو سره اړیکې هم لري. لیکوال زیاتوي دې ډول حالاتو ته په کتو شک پیدا کېږي چې آیا د پاکستان امنیتي ادارې په رښتیا هم خپله دنده ترسره کوي او که څنګه. د پاکستان پوځ جنرال عاصم باجوه په تېرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي چې ګواکې پوځ یا استخباراتي ادارې له وسلوالو ډلو سره اړیکې لري. دې زیاتوي پوځ ژمن دی چې په هر صورت سختدریځي ختمه کړي او دا چې غواړي نړۍ ورسره په دې کار کې یو ځای ودرېږي.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. پاکستان یو ځل بیا ویلي ایران ورته باور ورکړی چې هیڅ هیواد ته به خپل خاوره د پاکستان ضد کارېدو ته پرېنږدي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. تفصیل به د رابعه اکرم خان په ریپورت کې واورو.
د زیارت په ورځ پاکستان خارجه چارو دفتر کې هفتهوار خبري غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس زکریا په دې سوال چې آیا پاکستان او ایران ترمنځ استخباراتي معلوماتو شریکولو لپاره سمکه نظم شته، نو د نوموړي وینا وه چې پاکستان او ایران ترمنځ یو اعلی سطحي کمیشن موجود دی، د څه د لارې د دواړو ملکونو اعلی چارواکي رابطه کې وي. دی وایي
د دواړو ملکونو ترمنځ په داخله سیکرټریانو مشتمل یو خصوصي د سیکورټي کمیټه شته. د دې نه علاوه یو اعلی سطحي سرحدي کمیشن او مشترک کمیشن هم شته، او د دواړو ملکونو عسکري او امنیتي چارواکي په باقاعده توګه تبادله او کومک هم کوي. زه به د دې سوال په جواب کې دا ووایم چې د پاکستان د سفر په موقع د ایران ولسمشر ویلي و چې د پاکستان امنیت د ایران او د ایران د پاکستان دی. ایران موږ ته باور راکړی دی چې په خپل ځمکه به یو ملک ته هم د پاکستان خلاف د کاروایانو اجازت ورنه
activities against Pakistan. د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا وینا وه چې کلبوشن یادیو نومې د هندي جاسوس د ایران د ولسمشر پاکستان ته د دورې په موقع نیول د مخکنه د یو منصبه بندۍ برخه نه وه، بلکې یو اتفاق وو. د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ خبریال محمد رضا مشال ریډیو ته وویل چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ورورولې تعلقات دي، او د هندي جاسوس د نیولو په اړه د پاکستاني میډیا رپورټونو له وجې د تعلقات ته نقصان نشي رسېدی، ځکه چې د دواړو ملکونو د چارواکو لخوا ښه بیانونه را روان دي.
که تاسو ته یاد شي، یو څو ورځې مخکې د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د یو پریس کانفرنس په موقع په دې زور ورکړی وو چې پاکستانی میډیا له داسې لیکل یا رپورټ کول نه دي پکار چې هغه تعلقات خراب کړي، او هغه پاکستانی میډیا ته دا مشوره ورکړې وه چې پاکستان او ایران ترمنځ د ورورولۍ تعلقاتو خیال وساتي. زما په خیال پاکستانی میډیا د حقایقو په اړه د معلوماتو په ځای د قیاس نه کار اخلي.
یاد دی چې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست ویلي و چې د خام نیتي رابطو باوجود ولې خبر په میډیا کې خپور شو. د ویلي و چې دې لړ کې ایران تحفظات لري او خپل تحفظات یې پاکستان ته وړاندې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په بونو کې د ناظم او نائب ناظم پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي چې تر مخه یې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې نوماندانو بریا ترلاسه کړې ده، خو پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو له بهیره پریکون اعلان کړی وو او اوس هم وایي چې د نتیجو ضد به عدالت ته ځي. هلته د ښار اوسېدونکو وایي د دوو سیاسي ګوندونو په ناندریو کې د دوی د ښار ټولې پرمختیایي چارې درېدلې دي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
د سرکاري نتایجو تر مخه ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامات ټوله سوکای جمعیت علما اسلام فی ډلې ترلاسه کړي. دغه ټاکنو کې جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند یو بل سره په مقابله و. پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه انتخاب کې د ټاکنو او حلف اخیستو نه بایکاټ وکړو او ټوله ورځ په احتجاج ول. دوی تور پورې کوي چې د دوی کونسلرانو ته د ناظم او نائب نظامت ټاکنو نه وړاندې دړکې ورکړل کېدلې او دوی انتظامیا ته په بیا بیا خبر ورکړې خو هیڅ نوټس یې وانخیستو. د بلدیاتي ټاکنو نه پس د ذیلي او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره جمعیت علما اسلام فی او پاکستان تحریک انصاف ګوند د څو میاشتو نه په کوششونو کې و چې له وجې یې دغه عمل د ډېرو میاشتو نه د زړن ښکار و. د بنو اوسېدونکي وایي دې سره فنډونه په ځای ودرېدلې. یو څو کسانو مشال ته وویل
مسلمان شمه مشغل جای بو حکومت باندې نه ټولی نه په جمعیت باندې ټولی میش په دا ټولی چې میش باندې دا ورکو شوې دي په پېښور ور ولا کی مروت ولا د ګوارو غوند باندې ور وتلې شوې دي او د باندې باندې دغه څه پرېد تا میش دا ورره د باندې د چاره په چار دي میش نه په جای په چار دی او نه جمعیت په چار دی.
او ته پرواز خبرې کا نه را دلته دا مال مکمل روا دا اې ترقياتي چاره لګیا دي میش په باندې شه دا د عدالت ته کیس روړو اته پوهه تقریبا یو کول دی الیکشن لیټر ودو سره د پانی ډېر زیات نقصان وشو. میز روډین نش تعلیمي درشه صحت اسپیټل نش دا غون دا سه سنسان پروت دي د اسپیټل دیغه دی الیکشن دی وایي دا میز دا وی چې زن نظر نه دا مال مکمل شي چې میز ترقی طرف تر اون شي.
زه منظور شه تعلق رو نه میاسته وشو چې میز تاسو ملاو شو وینې دي نه ته پیټای په حکومت سه نه په جیو وایي په وشا په چا ته چې میز ته پانه لیسی او پانه فورن علاقې ته ویلج کونسل ته منتقل شي. د میز روډین خراب دي د میز به تنظیم نشتا میز د بجلی تنظیم نشتا. دا
بنو کې بلدیاتی ټاکنه نه همیاشتې وړاندې شوه چې 13 ورځې اخیره د ذیلی او تحصیل نظامات او نائب نظامت څوکۍ لپاره ټاکنه وشوه. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان روغتیایی اداره وای په بنو کې په یو داسې ماشوم کې د ګزړ ناروغي وایرس موندل شوی چې د ناروغي مخنیوي څاڅکي هم ورکړل شوی. نور تفصیل به د زلاند یوسف زی په دې ریپورت کې وره.
د صحت د قامی ادارې د جاری شوې اعلامیې تر مخه د بنو تحصیل د پیرولیشا قلی سیمې د لسو میاشتو ماشوم مدثر کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. اعلامیه زیاتوي ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي هم ورکړی شوي دي. د یونیسف د پولیو ضد ټیم د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر جوهر وایي چې ماشوم باندې د پولیو څاڅکو د اثر نه کېدو لپاره تحقیقاتي ټیم بنو ته روان دی.
نو هغه به دا کیس انویسټیګیټ کوي ډیټیل کې او دغه به پتا لګي چې څونه ډوزز شوي دي. خدای یا ساته چې کله ایراډیکیشن په موږ کلم چې ریویو کړه نو بیا به کې داسې کیسز برابر دي سپورډیک چا به ویکسین ډوزز خو هغه سي وي خو هغه ته بیا هم پولیو وایرس پکې نه راوځي.
ډاکټر جوهر جاتوي چې د خوراک کمی او د ماشومانو وړو وړو ناروغو کې د سمدستي آرام لپاره د سټیرایډز استعمال هغه لاملونه دي چې په ماشوم کې د پولیو ضد څاڅکو یا نورو ویکسینو اثر کموي او کومور پلار د لګ احتیاط نکار واخلی نو ماشومان لغت زیانا بچ کې دی شي.
اولنی خبر دا ده چې ماشوم چې پیدا شي نو اول خو دو کال پورې پکای چې مور خپل ځای ورکی. اولنی شپه میاشتو کې خو ډیر ضروري چې خپل مور ځای وسکي او بیا راي نه پخ چې غذاوي چې هغه صفا سترا او لږ چې د پروټین نه لږ دک وي نو د مور پلا ته لږ احتیاط پکار دي چې معمولی بیماریان د پاره دا ماشومان ته نو تمام مخامخ کوي دا تیرایډ نه حکم کم خپل ماشومان بچ کې.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران ټول ملک کې د پولیو اتم کیس دی چې په کیسه لور د خیبر پختونخوا درې د سن او یو د بلوچستان دی. زلان یوسف زه مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان د قومي اسمبلی تعلیمي چارو کمیټې ویلي وفاقي حکومت د قبایلي سیمو پوهنتون لپاره پیسې بیل کړې دي او د روان کال تر پای به پر پوهنتون کار پایل کړي. خو د تعلیمي چارو پوهان وایي شاوخوا 15 کاله وسو چې د قبایلي سیمو د پونتون د جوړولو اعلان شوی خو تر اوسه ور باندې عمل نه دی شوی. سراج ظهیر رپورت لري.
اسلام آباد کې د لوړو زده کړو لپاره د قومي اسمبلی قومي کمیټې غونډې ته د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن وویل چې وفاقي حکومت د رائے دمخیل اخروال سیمه کې د فاټا پوهنتون لپاره 2.5 ارب روپۍ بیل کړي دي. حکومت غواړي چې دا پوهنتون زر تر زره جوړ کړي. په دې موقع د یادې کمیټې چیرمین امیر الله مروت وی چې د تعلیم وزیر مملکت ته د حکم ورکړو چې په هر صورت کې دي تر د روان کال پورې د یونیورسټي کار سرته ورسول شي ځکه چې د فاټا طالب علمانو ته د ټولو نه زیات د اعلی تعلیم ضرورت دی
پوسٹ کړی دی ورته نور پیسې هم شته دي کار به په شروع شي نقشې مقشې تیار دي ما هغه ته حکم وکړ او ریکمنډیشنز مو ورته وکړ د منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن ته منسٹر صاحب هم ناست وو سی سی چیئرمین هم ناست وو چې د هرې ایجنسۍ کې د یو سب کیمپس به مونږ خلاصوو او دا واړه سب کیمپسز به مونږ یونیورسٹی وال سب کیمپسز به مونږ هر ایجنسۍ کې درې کالو کې د نننه خلاصوو
کله چې مشال ریډیو په دې اعلان باندې د قبایلي چارو تجزیه کار او د باچا خان پوهنتون پروفیسر ډاکټر محیب وزیر نه تپوس وکړو نو هغه وویل چې یوازې د میټینګونو تر حده پورې په دې پوهنتون کار روان دی او که چېرې حکومت سنجیده وي نو دا پوهنتون به پخوا جوړ شوی وو
کم وخت نه د فاټا پوهنتون د منظورۍ خبره شوې ده د دې تقریبا نن پنځه کاله پورې کېږي او د هغې باوجود هم تش په یو ویسي په ټاکلو باندې یې دوه نیم کاله واړول هغې نه پس ته یې ویسي ورکو خو دا خبرې اترې دا مونږ اورو د عربونو پیسې دا خبرې هم کېږي خو ما نه خیال کېږي چې داسې په تېزۍ سره په دې پوهنتون باندې کار شروع شي
په یادې کمیټې کې دا هم ویلی شو چې وفاقي حکومت د فاټا څلورو زده کوونکو ته بهر ملکونو کې اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ ورکوي سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل وخت 12:30 بجې سوی پښتونخوا کې راځي چې له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډیز واو
افغان حکومت وای پاکستان خبرو ته د طالبانو حاضرولو ژمنه نه ده پوره کړې نو ځکه وسته څلور اړخیزه ګروپ له نورو غړو یعنی چین او امریکا سره خبرې کوي خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وای چې دا یوازې د اسلام آباد دنده نه ده چې طالبان د خبرو میز ته ورولي پښتنو ملتپاله ګوندونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې په هر ځای کې عملیات وکړي چې پکې سخت دریځه ډلې موجودې وي دا خبره د عوامي نېشنل پښتونخوا ملي عوامي او قومي وطن ګوندونو مشرانو تیر مازدیګر مشال راډیو ته وکړه پاکستانیو چارواکو د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړې دي چې پکې راغلي د وسواله ډلې لشکر طیبه په ملاتړ چلیدونکي یوې خیریه ټولنې جماعت الدعوه په لاهور کې شرعي عدالت جوړ کړی دی خو د جماعت الدعوه ویاند یحیا مجاهد دا خبر رد کړ چې ګواکې متوازی عدلي نظام جوړ کړی په بنو کې د ناظم او نائب ناظم لپاره د شویو پرونیو انتخاباتو سرکاري نتیجې ښیي چې ټولې څوکۍ جمعیت علماء اسلام فی ګټلې دي خو پاکستان تحریک انصاف له دې ټاکنو پریکون اعلان کړی او ویلي دي چې د نتیجو خلاف به عدالت کوي په بنو کې یو لس میاشتنی ماشوم ګزڼ یا پولیو ناروغۍ وهله دی چې له دې سره سږ کال په ټول پاکستان کې د ګزڼ وهلیو ماشومانو شمیر اته ته ورسېد تېره ورځ د تاپي په پروژه کې د نورو 200 میلیونه ډالرو پانګونې ژمنه وشوه د شام دولتي ټلویزیون تیر ماښام ویل د اسلامي دولت وسلوالو د دمشق په شمال ختیځ کې د سیمټو کارخانې شاوخوا 300 کارکوونکي تښتولي دي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر تهران غږ کړی چې د شام او یمن بحرانونو ختمولو هڅو برخه دي شي نوموړي دا خبره تیر مازدیګر په ماناما کې له خپل بهرني سیال سره په خبري غونډه کې وکړه
مشال ریډیو ته ورځ د خبرونو لنډیز درته په امیر ساحل وړاندې کوو چې د پاکستان د کورنیو او رسپانډو لنډیز وړاندې کوو چې سراج ظهیر لوستی دی
نن جنگ رسپانډ خپل ادارې کې د شمالي وزیرستان په متاثرینو باندې لیک کړی دی او وایي په شمالي وزیرستان او د فاټا په نورو سیمو کې له یو نیم کال راهیسې د ترخګرۍ خلاف جنگ روان دی او د دې جنگ له وجې په لکونو قبایلي ولس د پاکستان په مختلفو علاقو کې د بېکورۍ ژوند تیروي او په دې متاثرینو څه تیریږي د دې به یو تن هم انکار ونه کړي د ادارې په وینا دې خلکو د ملک د سلامتۍ او د امن په خاطر قرباني ورکړي نو باید چې د دوی د دې قربانیو قدر وکړی شي او د دوی واپسي زر تر زره عملي کړی شي او دوی له دغلته د روزګار زمینه برابر کړی شي ځکه چې د دې جنگ له وجې که یو خوا د دوی کورونه تباه شوي دي نو بل پلوی کاروبارونه هم ختم شوي دي ادارې زیاتوي وړاندې ورځو کې د اورکزی ایجنسی متاثرینو هم غوښتنه کړې وه چې حکومت دې په فوري توګه د دوی د واپسي بندوبست وکړي ګنی دوی به په احتجاج لاس پورې کړي نو هسې نه چې د شمالي وزیرستان متاثرین هم د احتجاج لار خپله کړي دریا اخري کلیکی کسا هم سیاسي او عسکري مشروالۍ غواړي چې زر تر زر دا خلق بیر تستانه شی خو دیلڑ کی دا حکومت لخوا سا دا سی اقدامات پا نظر نرازی چی گنی دا دی خلقو واپسی بزر ترزرا ممکن چی حکومت لپکار دی چی دفاتا اصلاحاتو سرسرا دا دوی دا واپسی لپارا هم سنجی دا گامونا پور تکڑی دا دی ترسنگ اکسپریس روس پانخ پل ادریه دا کراچی پا صورتحال باندی لکلی اوی چی کراچی دا پاکستان یو اهم خار دی او دا پاکستان اقتصاد لکراچی دا امن سرا او ترقی سرا تللی دی خو لسمودی راسی کراچی دا جرائم پیشه وګړو په لاسونو کې ورغلی ده د ادارې په وینا که څه هم رینجرو تر سهد په دوی قابو موندلې خو بیا هم د حکومتي ځینو غلطو پالیسو او اقداماتو په وجه باندې دا خلک خپل کارونه وباسي ادارې اخر کې وایي د کراچی بچ کول دا معنی لري چې ټول پاکستان بچ کول دي نو د ترهګرې نه واخله تر د جرم پیشه خلکو د خاتمې لپاره ضروری ده چې په موجوده قانونونو باندې عمل درآمد وکړي شي او د دې سره سره حکومت د رینجرو پولیسو او انټلیجنس ایجنسیانو سره په شریکه د دې د مخنیوي لپاره کړنلاره جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي وال سټریټ جرنال وایي د پانما قانوني بنسټ په ډاګه سویو اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم میانوا شریف کورنۍ غړو نمونه هم شامل دي خو د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوالې ادارې دا نه دي ویلي چې د نوا شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي چې په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما یا د ولسمشرۍ کوم یوه نوماند د حالاتو څارلو لپاره هیڅ پلان نه دی وړاندې کړی. د دواړو لیکونو مهمې برخې اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي د څېړنیزې خبریالۍ نړیوالې ټولنې لخوا ترسره شوې څېړنه کې تور لګول شوی چې د پاناما د قانوني بنسټ لخوا په جوړو شوو کمپنیو کې په لسګونه کسانو پیسې بندې کړي چې د رپورټونو له مخې په دوی کې د پاکستاني وزیر اعظم د دوو زامنو او لور نمونه هم شامل دي. په دې دستاویزاتو کې دا نه دي ویل شوي چې د نواز شریف یا کورنۍ دغه کار یې ناسم دی ځکه چې په پاکستان کې له هېواده بهر په بل ملک کې کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې هغه یا کورنۍ یې څه قسمه غلط کار نه دی کړی او خپل قام سره یې هیڅکله دوکه نه ده کړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري وایي ښکاري داسې چې د حکومت اپوزیشن ډلو په ګډه په نواز شریفو د فشار اچولو لپاره کار پیل کړی دی. د نواز شریف کورنۍ لخوا په بیان کې راغلي چې په یادو دستاویزاتو کې پر دوی د کوم ناسم کار کولو تور نه دی لګول شوی او دارنګ د نواز شریف له بچو سره تړل شوي کاروبارونه د قانوني او کاروباري اصولو مطابق دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغانستان کې حالات ورځ تر بله په خرابېدو دي خو د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیې او نه هم کوم صدارتي کاندید د دې هیواد د حالاتو څارلو لپاره څه پلان وړاندې کړی دی. طالبانو د سپرلي عملیاتو د ډکه ورکړې بلخوا داعش ډلې هم خپل پرمختګ ته دوام ورکړی. له افغانستانه د نړیوالو عسکرو نه دولتي ادارو وتلو سره هم د دې هیواد اقتصاد ته لوی نقصان رسېدلی او شاوخوا نیمایي افغانان دا مهال په غربت کې ژوند کوي. همداراز په دې هیواد کې بیماری هم مخ په زیاتېدو دي. په عین حال کې د هیواد اشرافیه په سختو خپلمنځي شخړو کې راګیره ده چې له وجې کمزور ریاست لا پسې بې ثباته کیږي. د یو شمېر ناکامه پالیسیو وروسته د امریکې ذمواري جوړیږي چې د افغان کډوالو یوه خاص برخه بیا آباد کړي او دا کار یوازې په انساني بنیادونو نه بلکې پر دې هم پکار دی چې دوی په فعاله توګه د امریکایي عسکرو مرسته کړي. د امریکا لخوا دغه د بیا بحالۍ پروګرام به د دې خبرې یادونه وي چې دوی په نورو هیوادونو کې د خپلو پوځي مداخلو نتیجې له پامه نه غورځوي که څومره هم دغه هیوادونه له دوی لرې وي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کری پر ایران غږ کړی چې د شام کړکیچ هواري لپاره د مثبت رول لوبوي. نوموړی تیر ماښام په مانامه کې له خپل بهرني سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره ګډي خبري غونډې ته وویل. تهران دی په یمن کې حوثي یاغیانو ته د وسلې استولو پر ځای د سولې هڅو ملاتړ سي. ایران دا تور ردوی او وایي اصلا سعودي عرب او ملګرو یې د شام او یمن په ګډون په سیمه کې بې ثباتي پیدا کړې ده. احمد تکل رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ په مقصد د اقداماتو له کبله د ایران پر اسلامي جمهوریت انتقاد وکړ. جان کیری همداراز پر تهران غږ وکړ چې په یمن او سوریه کې د جګړو له ختمولو سره مرسته وکړي. کیری د امریکا لومړنی جګپوړی ډیپلومات دی چې له 2010 کال راهیسې بحرین ته سفر کوي. د بحرین په پلازمینه منامه کې له خپل بحرینی سیال شیخ خالد بن احمد الخلیفه سره په ګډه خبري غونډه کې وویل په بحرین کې ډیره امریکایي پوځیانو تیرونی د وسلو هغه جو په کشف او ضبط کړه چې په یمن کې حوثی یاغي وسلوالو ته استول شوی و. کری وویل موږ پر ایران غږ کوو چې د سولې لپاره پر رغندو هڅو ورګډ شي او د سوریې د کړکیچ په حل او حوثی یاغیانو ته د وسلو د استولو پر ځای د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د خلیج هیوادونه به په هغه صورت کې د ایران هرکلی وکړي چې له مزاحمت پرته په سیمه کې د رښتینی امنیت د هڅو برخه شي. په هغه صورت کې چې د سوریې او د یمن د جګړو د حل لپاره د رغنده هڅو برخه شي او دا کار کولای شي. خو دا کار چې خلیج ته په وسلو بار کشتۍ لیږي یوازې د هغې جګړې پر اور د تیلو پاشل دی چې موږ یې د پای ته رسولو هڅه کوو. د بحرین د بهرنیو چارو وزیر شیخ خالد چې حکومت پر ایران د دې هیواد د سلطنتي نظام د مخالف شیعه اقلیت د ملاتړ تور لګوي هم د کیری پشان له ایران څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه او ویل چې تهران د خپلو نیابتي وسلوالو په وسیله د سیمې په څو هیوادونو کې لاسوهنې کوي. خو تهران استدلال کوي چې سعودي عربستان او په خلیج کې د هغه متحدانو په یمن کې د بمباریو او په سوریه کې د بشار اسد د مخالفینو د ملاتړ په وسیله په سیمه کې بې ثباتي راوسته.
احمد تکلو برتانوی ټایمز ورځپاڼې د امریکا ولسمشرۍ څوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند پر کاندیدانو لیکنه خبره کړې چې پکې د دې ګوند یو نوماند ډونالد ټرمپ په اړه ویل شوی ګوند باید د ده په اړه یو پریکړه وکړي. ډونالد ټرمپ د ګوند لخوا د ولسمشرۍ رسمي امیدواری لپاره په خپل کمپاین کې ځینې داسې خبرې کړې دي چې له کبله یې په امریکا کې ناندرۍ پیدا شوې دي. د لیکنې مهمې برخې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
ټایمز د ټیم مانټ ګومری مقالې ته عنوان ورکړی چې ریپبلیکن ګوند باید خامخا پر ځان تکلیف تیر کړي او د ولسمشری کاندید ډونالډ ټرمپ لرې کړي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره دوې لارې دي، یا خو د ښاغلي ټرمپ خپل کاندید وساتي او که داسې وکړي نو نه به یوازې د ولسمشری ټاکنې وبایلي بلکې په سینټ کې خپل اکثریت هم لاس ورکولای سي. لیکوال زیاتوي له ریپبلیکن ګوند سره بل خوښه دا ده چې د ډونالډ ټرمپ په مخ کې خنډ جوړ شي چې هغه د ولسمشری د کاندیدو لپاره نوري رای ونه ګټلای سي. د دې په خبره دغه خوښه یوازې د ریپبلیکن ګوند د لوړپوړو مشرانو په لاس کې ده، ځکه چې اوس د ښاغلي ټرمپ پر ضد احساسات زیات شوي دي. نوموړي د سې شنبې په ورځ د وین هکنسن هلکې رای په خپل مخالف امیدوار ټیټ کروز باندې وبایللې او دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي ټرمپ هم تیره اونۍ شپږ درجې مخته وو. لیکوال زیاتوي چې که فرض کړه ښاغلي ټرمپ له کاندیدتوب څخه ودرول سي نو په میلیونونه کسان به خفه سي او هغه به له ریپبلیکن ګوند څخه لاس په سر سي. په مقاله کې ویل شوي چې په ورځپاڼو او انټرنیټ باندې داسې ګنګوسي خبرې دي چې کېدای سي ریپبلیکن ګوند له دباندې یو امیدوار راپیدا کړي، دا ځکه چې ګوند د ښاغلي ټرمپ او ښاغلي کروز ترمنځ سخت ویشل شوی او نوې کسبه ګوند بیرته متحد کړي. د دې لپاره لیکوال د امریکا د استازو جرګې مشر پال ریان نوم اخلي چې ګواکې دی به یو غوره انتخاب وي. د دې په اړه ویل کېږي چې په محافظه کاره غورځنګونو کې ډېر محبوبیت لري، سربېره پر دې چې د اصرار کوي چې د ګوند ولسمشري امیدوار نه دی، خو بیا هم داسې ښکاري چې هغه لا اوس هم غوڅ انکار نه دی کړی.
عبدالحی کاکړ اوس تاسو ریپورت وړاندې کوو. د ترکیه حکومت ویلي په ناقانونه توګه اروپا ته د ورتلونکو کډوالو مخنیوي اقدامات یې کړي دي، خو بلې خوا ته په هغه هیواد کې انساني قاچاقبران یا سمګلران وایي اروپا ته د کډوالو لیږد لړۍ ته به دوام ورکوي. هلته د ترکیه چارواکي وایي پولیسو به په هغه هیواد کې له 2000 څخه زیات انساني قاچاقبران نیولي دي. ملیحه امیرزاده د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې ریپورت مهم برخه وړاندې کوي.
د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردغان ژمنه کړې چې له هیواده د غیر قانوني مهاجرو تک به لمینځه وړي، خو په استنبول کې قاچاقبران وایي د خپل ګټور تجارت ختمولو پلان نه لري. د شام له دیار الزور سیمې یو دېرش کلن انساني سمګلر محیب وای کچری د یونان لاره ور باندې او تړل شو نو د اټلی د لاره استعمال بکوي. محیب وای یو پنا غوښتون کې کډوال د یو لسنیم سوه ډالرو په ورکولو سره د ترکی او یونان له پولې د سفر کولو یو کوشش کولی شي. داغه په خبره په دغو پیسو کې یو نیم سوه ډالره یونانی پولیسو ته د رشوت په توګه ورکوي. محیب وای په پیسو کې نیمې د ترکی مافیا ته ورکول کیږي چې سرحدي سیمې ته پتلون کې سړک څه خنډ نه وي او بقایا یې دی او ملګري په خپلو کې تقسیموي. هغه پنا غوښتون کې کډوال چې دوه نیم زره ډالره ورکولی شي په کښتۍ کې له یونانه اټلی ته وړل کیږي. که څه هم محیب څه وضاحت ورنه کړ چې دوی په اټلی کې چېرته وړل کیږي، خو د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د رپورټ په خبره د مارچ په 1 یوه کښتۍ چې پکې 22 شامی او سومالی وګړي سپاره وو د اټلی په اوټرانټو سیمه کې ښکته شوه. محیب دا دعوه هم کوي چې د شپږو زرو ډالرو په بدل کې د کینیډا د غلا ویزې هم خرڅوي چې ورسره پناه غوښتونکي کډوال کولی شي دغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسیږي. په استنبول کې د کینیډا کونسلګری په دې اړه څه نه دی ویلي. د اروپایي ټولنې او ترکی ترمنځ شوي تړون له مخې هغه ټول کډوال چې د مارچ 26 نه پس یونان ته داخليږي خو د پناه غوښتنې لپاره د ټاکل شوي اهلیت په زمره کې نه راځي، انکرې ته به واپس لیږل کیږي. ترکی ته د هر شامی وګړي لیږلو په بدل کې به اروپایي ټولنه د هغه پناه غوښتونکي کډوال ټوله خرچه زغمي او له دغه هیواد سره د مالي مرستو، د ترکی وګړو ته به د ویزې بغیر سفر سهولتونو ورکولو ترڅنګ په اروپایي ټولنه کې د انکرې د غړیتوب معامله په تیزی سره پر مخ بوتلل شي. ترکی دا ژمنه هم کړې چې پر پولو به قاچاک یا سمګلنګ کموي او انتظامیې خلاف ګامونه اخیستل شروع کړي دي. اف پی خبري ایجنس وایي د اپریل 6 د ترکی د سمندري حدودو حفاظت کوونکو ځواکونو خواوشاشپېته پناه غوښتونکي کډوال چې هڅه کوله یونان ته لاړ شي نیولی دي. د ترکی سرکاري خبري ایجنس انادولو خبر ورکړي چې د هیواد پولیسو د پناه غوښتونکو کډوالو قاچاق او د انسانانو غیر قانوني تګ راتګ خلاف یوه ځانګړې څانګه هم جوړه کړې ده. په ترکی کې د نړیوال مهاجرت د چارو جنیوا میشتې ادارې ویان دي په خبره ډلې د سرحدونو د انتظام پیاوړي کولو لپاره له ترکی، یونان او بلغاریا سره په ګډه کار کوي. دا وایي تیر کال د ترکی پولیسو د 2000 زیات قاچاقبران او تنظیمونکي نیولي دي چې زیاتره د ترکی او شام مجرمان دي.
د افغانستان د لوګر ولایتي شورا غړي وایي ولایتي چارواکو د محکمې له پریکړې پرته په کارتا مامورین او له امنیتي قمندانۍ سره نږدې سیمه کې د لسګونه کسانو کورونه نړول دي. دوی وایي له مودې راهیسې هلته خلکو ته د کورونو جوړولو اجازه ورکړل سوې وه، نو ولې اوس یو دم دا ودانۍ ونړول سوې؟ د لوګر چارواکي وایي خلکو پر حکومتي او دولتي مځکو ودانۍ جوړې کړې وې او دا چې عدالت ویلي ول چې دا کورونه دي ړنګ کړل سي. نجیب لاولو خیل په دې اړه رپورت لري.
زئی دروای چې دا 1200 جری بزمکه حکومتي ملکیت ثابت شوی او د ولسمشر د فرمان او د امنیت شورا د پریکړې په اساس په غصب شوی زمکو کې د کورونو په نړولو پیل کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس قریب الله سادات وایي چې د دې کورونو د آبادولو پر مهال اداره موجوده وه، نو هغه وخت یې ولې د آبادۍ اجازه ورکوله؟
دا عمل مونږ غواړو ځکه چې کمه فیصله وکړي. د دولت حق وسی، مونږ هم دولت په څنګ کې وړو، مونږ د قانون تابع یو، د قانون طرفدار یو، د قانون پیل کول خاطر مونږ درېدلې یو، د غاصب او د فاسد او د هغه په څنګ کې د هېچا په څنګ کې مونږ نه درېږو.
د ولایتي شورا بل غړی حسیب الله سرکزی وایي
د رئیس د امنیت ملي خپل سر باندې یا د والي صاحب هدایت ده یا د نورو چارواکو ورته هدایت ده چې دغه ساحه تخریب کړي. هلته کورونه موجود دي، خلک پکې اوسیږي او محکمه هم کوم عریضه چې خلکو کړې په هغه کې لیکلي محکمې شاری دي لوګر چې تر هغه د سلاسې محکمې امر نه وي تاسې حق نه لرئ چې دغه ساحه تخریب کړي.
د ولایتي شورا غړی ډاکټر ناصر غیرت د هغه وخت ملکي اپوزي چارواکي هم په دې کار کې ګرم بولي او وایي د هغوی څخه دې هم پوښتنه وشي.
دا په پرنا ورځ باندې جوړ شوي دي. دغه ټول دغه وخت خلک بدي چې شریکانو دا مسؤلین دي، هغه وخت والي دي، هغه وخت قومندان دي، هغه وخت رئیس امنیت چې دا کورونه جوړ شوي دي، غوړې والی خلک پوښتنه نه کوي چې نن دې خوار او بیچاره او غریب کور راغلي.
بلخوا د لوګر دی والی وایند وایي چې د کارتې مامورین په سیمه کې وران شوي کورونه د ښار په غیر پلاني سیمه کې جوړ شوي ول او د ولسمشر د 15 غنه فرمان او د عدالت امنیتي غونډې د پریکړې پر اساس د ملي امنیت سرتیرو لخوا ونړول شول.
تېر اونۍ دا پریکړه وکړه محکمې چې د دولتي ځمکو د په دغه سیمه کې چې څومره کورونه دي غیر قانوني کورونه دي او دا باید ونړول شي.
یاد دي چې د چهارشنبه په ورځ لسګونو هغو کسانو د ځایي ادارې خلاف لاریون وکړ کوم چې امنیتي منصبونه یې کورونه او آبادۍ نړول دي.
د ملي ثبات په نوم یوې ټولنې په جلال آباد کې د دفتر پرانیستو پر وخت ویلي پر افغان حکومت به فشار راوړي چې د سولې او ثبات راوستو ژمنه پوره کړي. تر ورځ د دې ټولنې د ننګرهار څانګې پرانیستونکي غونډې ته ورغلي مشرانو او فعالانو په خپلو ویناګانو کې وویل دوی د ټولنې له اهدافو مطمئن دي او ملاتړ یې کوي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د ملي ثبات ټولنه چې مشري د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا په خوانی مشر ضیاءالحق امرخیل کوي کابو یو نیم کال د مخه یې په فعالیت پیل کړی چې په بیلابیلو ولایتونو کې د غونډو په جوړېدو سره د سولې او ثبات په اړه ولس ته پوهاوی ورکوي. د پنجشنبې په ورځ یې په جلال آباد کې ولایتي دفتر پرانست او په کار یې پیل وکړ. د دفتر د پرانستې پر مهال د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې د یادې ټولنې مهم اهداف په ګوته کړل.
یو د مهمو اهدافو څخه د ملي ثبات هدف دا ده چې صلح لپاره کار وسی، ثبات لپاره کار وسی. یو د مهمو اهدافو څخه دا هدف ده چې په حکومت باندې فشار راوړي، ولسونه متوجه کړي، تر څو هغه وعده چې موږ سره رئیس جمهور کړی و چې زه به امن راوړم، نو بینان موږ باید فشار وارد کړو په حکومت باندې او نړیوالو باندې غږ وکړو چې د هر څه نه زیات موږ صلح ته اړتیا لرو.
په دغه غونډه کې په ګڼ شمېر قومي مشرانو او ځوانانو سربېره د ننګرهار د ولایتي شورا ګڼ شمېر غړو هم برخه اخیستې وه چې د ولس په استازولۍ د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی د ملي ثبات ټولنې له اهدافو ننګه او ملاتړ وکړ.
امرخیل صاحب ځوانانو کې ستاسې دا خو سخت محبوبیت لري او مونږه د مشرقي ځوانان خاصا په افغانستان کې په نورو ځایونو کې چې زمونږه کم دوستان وي بدون د دې نه چې تاسې مونږ ته ووایا ستاسې د ملي ثبات ټولنه دا به یو منزل ته رسېږي، مونږ به درسره یو انشاءالله.
قومي مشر اجید الاغا په خپلو خبرو کې وویل هر هغه څوک چې د افغانستان د سوکالۍ او بیبود لپاره راپورته کیږي دوی ملاتړي دي.
دا د پښتنو حق دی، دنیا په امید باندې خوړل کیږي او کله چې دغسې حالات راځي موږ به بیا هم د دې خپل حق نه دفاع کوو. هر هغه قدم چې د افغانستان د سوکالۍ او بیبود او آبادۍ په ګټه وي زه د هغې تایید کوم او د هغې ملاتړ یم.
د ملي ثبات ټولنې مسؤلین وایي چې دغه یوه غیر سیاسي، غیر انتفاعي او نافعلې ټولنه ده چې تر دې وړاندې په کابل، خوست، لوګر، کندوز، میدان وردګ، لغمان او کونړ ولایتونو کې خپل ولایتي دفترونه پرانستي او په پام کې لري چې د روان لمریز کال تر اخیره پورې تر شلو پورې ولایتونو کې دفترونه پرانیزي سو په دې وتوانیږي چې د سولې او ثبات د راوستو په لار کې ولس د ځان ملګری کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په امریکایي فارن پالیسی مجله کې د څېړونکي مایکل ګوګلمین لیکنه خپره شوې. نوموړی وایي د پاکستان په ځینو برخو کې پرمختګ شوی دی خو په هغه هیواد کې د زغدرزی نظریې او نورو مسلو موجودیت یو داسې تضاد پیدا کړی چې شاید د نورو مشکلاتو پیدا کولو لامل سي. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
فارن پالیسی مجلې د څېړونکي مایکل ګوګلمین لیکنه خپره کړې چې پکې نوموړي ویلي څو کاله مخکې په پاکستان کې اقتصاد پوهانو شکایت کاوه چې په هیواد کې پرمختیایي کارونه نه کیږي او د لوړو دنګو ودانیو جوړولو ماشینونه نه تر سترګو کیږي. ګوګلمین وایي دی په وروستیو کې اسلام آباد او لاهور ته ورغلی و او ویلیدل چې په دواړو ښارونو کې ګڼ کورونه او ودانۍ او مارکیټونه جوړیږي یا جوړ شوي دي. دی وایي د اسلام آباد پخوانیو اوسیدونکو ورته وویل د ډیرو ودانیو جوړېدو له کبله نور خپل ښار نه پیژني، معنا دا چې په ښار کې ګڼ ځایونه نوي شوي دي. دی وایي د لاهور دوه پوهنتونونو ته ورغی او هلته یې ولیدل چې په ټولګیو کې ګڼ زده کوونکي ول چې پکې زیاتره نجونه وي. د ګوګلمین په اند دا رښتیا ده چې پاکستان پرمختګ کړی خو په هغه هیواد کې یو شمېر مسالې هم موجودې دي چې پکې یې تر ټولو مهمه د متشددې سخت دریځۍ هغه ده. لیکوال په دې لړ کې تیره میاشت د لاهور پر پارک د ځانمرګي حملې مثال ورکوي چې پکې له اویا څخه زیات کسان ووژل شول. د ده په خبره یا خو پاکستان د دې وړتیا نه لري چې د سخت دریځه نظریو مخنیوی وکړي او یا یې غواړي نه. د ده په اند چې په ټوله ټولنه کې سخت دریځي موجوده وي نو د خلکو د سخت دریځه کېدو امکانات زیات وي. مایکل ګوګلمین وایي په پاکستان کې اوسمهال د ناامنیو پیښې کمې شوې دي خو د سخت دریځۍ نظریه پکې موجوده ده. دی د پاکستان په نورو مسالو کې د تعلیم او روغتیا په برخو کې بحرانونه په ګوته کوي او وایي په هغه هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچ پر ټیټېدو سربیره د تعلیم او روغتیا څانګې سم پرمختګ نه دی کړی او په هغه هیواد کې د خلکو یوه لویه برخه تعلیم او روغتیا له اسانتیاوو بې برخې ده. مایکل ګوګلمین زیاتوي د پاکستان د آبادۍ زیاتره برخه ځوانان جوړوي خو د هغه هیواد د بیلابیلو برخو پرمختګ او په هغه هیواد کې موجودو مسئلو یو داسې لوی تضاد پیدا کړی دی چې ښایي په راتلونکي کې ځوان کول د هیواد پر اقتصاد بار یا بوج شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرڅ او لنډو صفو دوه زر یو سلو دیرش زیار لزر پنځه سوه اتیا اول زر اته سوه اتیا او پنځه زر اووه سوه شپېته کیلو هرڅ اوریدلی شئ.
د باډي ځینې اوسیدونکو وایي د تیرو څو کلونو په نامونیو کې یا د کورنیو غړي یا وژل سوي او یا هم ژوبل سوي دي، خو پر کلونو تیرېدو سربیره ورته حکومت د تاوان پیسې نه دي ورکړي. دوی وایي ځینو کسانو ته د پیسو چکونه ورکړل سوي خو چې بینکونو یا دفترونو ته ورسي نو پیسې نه ورکول کیږي. چارواکي وایي هر کس چې پیسې نه دي ترلاسه کړي دوی ته دي ورسي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر جنسای په باړه کې د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې په لسګونه ولسي وګړي وژل شوي او ژوبل شوي دي، او ځینې خلک بیا د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په مهال په مارټر ګولو لګېدلي دي. په دې کې د ځینې وژل شویو او ژوبلو کسانو د کورنۍ غړي وایي چې تر اوسه ورته حکومتي معاوضه نه ده میلاو شوې. د باړې یو مشر محبوب خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې د نامنې په یو پیخه کې دول مسی وژل شوي خو تر اوسه ورته معاوضه نه ده ورکړی شوي.
مامون یوې ته وی دی هغه ځنه را باندې ګولابوري شروع کړه، ول مسی می ولګېدل، تصویرونه یې کسې اوس مرو سره دي که نه، نو ته اوسه پورې بس په توسیل جوړ ده او دغو دفترو کې رپورټونه او څه شی ته اوسه پورې موته هېڅ قسم معاوضه نه رو میلاو شوي. نو معاوضه به چې کوم حاک وي او څه دی دغو رول وي چې هرو ته میلاو شي.
د باړې کمرخیلو یو بل مشر محمد امین اپریدی وایي
په ساونو خلک لګېدلي دي، خو دغو له بعضو خلکو هلته چکونه راغلي دي، هغه له دا وایي چې هن نن راشه او سبا راشه پیسې نه ورکوي. دا کې کالونه تېر شول او بعضو سره راغلیم نری یا هغه نوم و فضل ربی کوم کمرخیل و ابتیرا تختکی د مکه کې زخمی و هغه چک راغلی رای هغه یو کول وشو چلتا چی و راچی پنجو زره بیرسی خوڑلی هغه لنده ملویگی. بل حاجی وارس نومیه و کوم کمرخیل و ابتیرا تختکی نمایندگا و د مکه خودکش پشویه و هغه چکونه نری راغلی. بل حاجی وارس نومیه و هغه هم کومی مشر نمایندگا و هغه هم ورزاولی و نو هغه لم
د خیبر جنسې د باړې د متاثر شو کورنیو د مالی مرستې په حق لمو چې کله د باړې پولیټیکل تحصیلدار شمس الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې داسې ډېرې متاثر شوې کورنۍ شته چې تر اوسه ورته دغه مرسته نه ده میلاو شوې. خو مونږ په دې لړ کې د دوی یو جدا فهرست یو ځل بیا فاټا سیکریټ ته لیږلی دی، او چې څوک دې فهرست نه پاتې وي نو مونږ سره دې رابطه وکړي. فرهاد شینوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شو.
د پاکستان دفاعي پیداوار او کارخانو وزارت یوې ادارې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نجونو او هلکانو ته یو داسې روزنیز پروګرام پیل کړی چې په نتیجه کې یې دوی د پیسو ګټلو جوګه سي. د دې ادارې یوې مشرې تیر ورځ مشال راډیو ته وویل دا پروګرام یې د بېوزله خلکو لپاره پیل کړی دی چې اوس مهال یې داخلي د یکشنبې یا اتوار تر ورځې روانې دي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان د حکومت د پیداوار او کارخانو د وزارت لاندې کارکوونکي ټیوزډیک یا تکنیکی یا هنري کارونو د پرمختګ لپاره جوړه شوې کمپنۍ د یورپین یونین په مرسته د پروګرام د لاندې بخوشه 2000 د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو داسې هلکانو جنکو ته د بیلابیلو هنرونو تربیه ورکوي چې ځان لپاره په خپلو خپلو سیمو یا کورونو کې بیلابیل روزګارونه شروع کړي. د دغې کمپنۍ یا ادارې وینده زینت بیبي وایي چې تر اوسه پورې دوی د 6000 نه زیاتو هلکانو جنکو ته چې د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا سره تعلق دی دغه هنرونه
دا پروگرام چې زمونږ د پوره خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې څومره زنانه او نارینه دي چې هغه غریبانان دي هغه ماشومانو ته مونږ مفت فنی او تکنیکی تربیتونه ورکو. په دې کې مونږ صرف تربیت نه ورکو بلکې تربیت چې کله مکمل شي ختم شي د هغې نه بس هغه ماشومانو مونږ چې د مارکیټ لینکیجز هم جوړو، یعنی هغې زمونږ کوشش چې هغې چرته نه چرته نوکری ورته ولټو. کوم ماشومان چې دی هغې داسې غواړي چې مونږ ته روزګار مونږ خپل کول غواړو مونږ سره د هغې لپاره پیسې نشته. مونږ کوشش کوو چې مونږ هغې ته چې کوم بلاسود کرزی دي هغه د مختلف ادارو نه راوخلو.
عرفان الله چې لکی مروت ضلع یونجی تکنیکی ادارې مشر دی وایي چې لکی مروت کې ډېر غربت او بیروزګاری ده او دوی به په خپلو سیمو کې یو شمېر ځوانانو ته دغه هنري تربیتونه وروښایي نو هغوی کولی شي چې ځان له خپل روزګارونه شروع کړي.
مونږ ته د دې کورسانو ډېر زیات ضرورت ده. هغه مونږ لپاره کوم ډېر غربت دی، هغې سره ډېر زیات چې کوم غزن کې دی بیروزګاره دي، مونږ دوی چې دا په روزګار باندې سي نو مونږ ته یې دو مختلف ټرډونه را کړي دي. کوشش چې دای کنه چې هغې ته ټرېننګ ورکړو نو هغې نه بعد هغه مورچې ته لینک کړو چې دغې نه بعد بیا داسې نه ګرځېږي کنه، مونږ به دا ذمهداري دي.
د سوات یو زنانه شمع چې هم په سوات کې د یو ټیکنیکل وکیشنل مرکز مشره ده وایي چې دا هنرونه د پښتنو زنانو لپاره ډېره ګټور دي.
سوات ماحول داسې دی چې لکه زنانه بهر ته نشي راوتی، هغو بهر څه نور څه نوکر یعنی نشي کولی. مونږ لال داسې کار کوو چې مونږ هلته کې د کمی زنانه چې زموږ سره مونږ ټرین کړو کنه بیا مونږ د مارکیټ سره هم لینک کړو نو زیات تر دې چې زنانه دي چې هغو په کور کې لکه سړی نشتي ګټي والا کنه نو هغو ډېر زیات مطمئن دي د دې نه ځکه چې په کور دننه هغو ته یو 5-6 هزار یا 10 هزار روپۍ ملاوېږي نو هغه هم د هغې لپاره ډېر شی دی.
دا یادې کمپنۍ ویاند وینا تر مخه د پښتونخوا او قبایلي سیمو ځوانان هلکان او جنکۍ کولی شي چې دغه تربیتونو کې داخلو اخیستو لپاره دوی د روانې میاشتې 13 نېټې یا خو مقامي تکنیکي ادارو سره تماس ونیسي او یا دوی سره نېغ په نېغه د ټلیفوني شمېرې 09151 2 5 0 9 دوی سره تماس ونیسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو